درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلې مهربان را پستر نامه سلام علیکم کی هلی می منی درنوسته کوونکو هله دا چیرو غو جوړو سی او خپل متردی مهاله په خیره رسولې وی درنوسته کوونکو دن ورځ به هم تاسو ټول ته د اوم ټولګي تاریخ مضمون یو لسم لوسته شرغلاستم په دې هله چې نن ورځ هم د تل په څیر د لوستر اخرنی شی ور سره مل وسی ملتیار سره وکي او د نن ورځ د موضوع څخه ګټه واخلي. نن ورځ موږ او تاسو موضوع د یونان بخ تاریخ خپلواک دولتونه دي یو لسم لوست 15 او شپږشتما پانه د نن ورځ بیا هم پر همدې موضوع باندې جغیږو او د یونان بخ تاریخ خپلواک دولتونو اړوند مهم او د ګټې وړ معلومات لاسته راوړو. راځو خپل درس پیلو. موږ تاسو په تیر لوست کې د سکندر په حق ویلي و چې سکندر یا مقدوني سکندر د هخامنشیانو امپراتوري د منځه وړي او دی بیا د افغانستان په 310 کال کې پر افغانستان باندې حمله کوي. سکندر د افغانستان د نیولو لپاره ځینې سیمو ته ځي او وروسته د افغانستان شمالي سیمې نیسي. همدارنګه پر افغانستان د افغانستان زیاتره برخه د تر خپلې واکمنۍ لاندې راولي او د یونانیانو په نامه یو بل امپراتوري رامنځته کوي. یعنې د یونانیانو امپراتوري رامنځته کیږي. کله سکندر بیا یونان ته ځي ځینې سفرونه کوي. هغه چې کله بیا بیرته یونان ته ستنیږي د بیرته تلو پر مهال د سند سیند لارې هغه د مقدونیه په لور باندې ځي چې بیا د لارې په اوږدو کې هغه د ملاریا په مرض باندې اخته کیږي او د میلاد څخه 303 کاله مخکې هغه مړ کیږي چې بیا د سکندر د مړینې څخه وروسته دغه د یونان امپراتوري یا دغه لوی یوناني امپراتوري د یوناني قومندانانو ترمنځ یا د یوناني د یونان د پوځي مشرانو ترمنځ ویشل کیږي. چې کله دغه یوناني امپراتوري د دغه یوناني قومندانانو ترمنځ ویشل کیږي نو په دې وخت کې د سلواکیانو د سکندر دغه د سکندر امپراتوري یو برخه هم د په اختیار کې راځي. یوناني سلواکیانو د سکندر د امپراتوري یو برخه نیسي یا یو برخه د دوی په اختیار کې ورکول کیږي. هغه هم لومړی شاب او په هغه پوری تړلې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي او هغه سیمې اداره کوي. سلواکیانو یو تن چې یونانی افسر د لومړي دیوتس په نامه د وختر د بختر والی په توګه هغه ګماري. یعنی سلواکیانو یو تن چې هغه یونانی افسر دی د لومړي دیوتس په نامه نمیږي. هغه کس چې بیا هغه د بختر د والی په توګه انتخابیږي او د بختر والی کیږي. هغه چې کله بختر ته ځي کله چې بختر ته ورسید نو په دې وخت کې هغه بختر او سغدیانه هیوادونه یا دغه شهرونه خپلواک اعلانوي او هغه ته خپلواکه واکمني ورکوي. چې کله دی بختر ته ورسیږي نو سندلاسه بختر او سغدیانه خپلواکي اعلانوي. د دیوتیس د واکمني چې و هغه د زیږدیز څخه 215 تر 230 کلونو پورې د زیږدیز څخه مخکې دغه کلونو پورې د واکمنۍ رسیږي. په دغه دوره کې د 210 څخه تر 215 مخکې تر زیږدیز کلونو د واکمنۍ کوي د دغه کلونو ترمنځ او تر هغه وروسته بیا دویم دیوتیز د بختر کنټرول او اداره په لاس کې نیسي. یعنی د لومړي دیوتیز څخه وروسته دویم دیوتیز واک ته رسیږي پر بختر باندې چې بیا د بختر کنټرول د بختر اداره او د بختر واکمنی د دلاس سورزی او د بختر کنټرول په لاس کې نیسي. نوموړی بیا د خپل دولت خپلواکي اعلانوي. یعنی دوی بیا راولاړي چې خپل دولت په بختر کې خپلواک اعلانوي، خپل حکومت خپلواکوي او د اشکانیانو سره د دوستی اړیکې ټینګوي. یعنی د اشکانیانو سره بیا دوی دوستی شروع کوي ځکه دغه دواړه نوي دولتونه د شام یا د سوریې د سلواکیانو پر خلاف. یو تدیوم د یونان بختری یو بل ډیر زور واقعي ډیر ځواکمن ټول واقعي وو چې د خپل واکمنۍ په دوره کې دی د شامي سلواکیانو يرغل پر شا کوي او بیا د سولې د لارې هغه کم يرغل چې وو هغه اول خو دی دغه يرغل یا دغه حمله پر شا باندې تنبوي چې بیا د سولې د خبرو د لارې بیا هغه پر شا کوي چې بیا دی دغه سلواکیان يرغل ونه کې شامي سلواکیان. البته نوموړی بیا د چیریزی د هندوکش سویلی برخې د هندوکش سیلي برخه به له کومې جګړې څخه د هند دولت د هغه د کنټرول څخه ژغوري او بیا په لویدیځ برخه کې د توستر سیمه پورې د مخ ته ځي. یعنې دغه سیمه تر خپل واک لاندې راولي او پر هغه باندې واکمني شروع کوي. په شمال کې د کاشغرستان او په سویل کې بلوچستان د لرغوني افغانستان سره یو ځای کوي. یعنې دوی د په شمال کې کاشغرستان او په سویل کې بلوچستان د لرغونی یا زموږ استاسي د پخوانی افغانستان سره یو ځای کوي او په همدغه دوره کې باختر د زړو شهرونو یا د زړو شهرونو یا هزار شهر نوم ترلاسه کوي. یعنی باختر چې کله دی دغه سیمه د افغانستان سره یو ځای کړي نو په همدغه دوره کې باختر د زړو شهرونو یا هزار شهر نوم ترلاسه کوي او دغه نوم د باختر کیږي. د یونان باختری بل ټول واکي چې و یا بل واکمن چې و هغه دیومتروس و. نوموړی بیا چې شي کوي تر سند او پنجاب پورې مختزه. یعنی د سند څخه د سند او تر پنجاب پورې هغه سیمه د تر خپل ولکې تر خپل واکمنۍ لاندې راولي او شمالي هندستان تر ګنگا پورې نیسي. یعنی د ګنگا تر سند پورې د شمالي هندستان هم نیسي. د یونان باختری پولی چې وی هغه د ایران د دشتو یعنی د اوسنۍ ایران د مرکزی سیمې څخه شروع کیږي بیا د ګنگا تر سیمو او بیا د هغه ځای تر سیهون او جیهون څخه د هند تر بهیری پورې رسیدلی. یعنی دغه سیمې مکمل د یونان باختری پولی په دی کې ویني. د یونان باختری تر واکمنۍ لاندې دغه سیمې وي چې هغه زموږ او ستاسو دغه د نن ورځې اوسنۍ ایران د مرکزی سیمې څخه بیا د ګنگا تر سیمو پورې بیا د سیهون او جیهون څخه د هند تر بهیری پورې دغه سیمې ټول د یونان باختری تر ولکې لاندې وي یا د یونان باختری تر حکومت او د دغه دولت لاندې وي. د دې دولت ټول واکانو ټول مکمل فتوحات د میلاد څخه د مخه 1515 کاله پورې دوام درلود. یعنی دغه دولت ټول واکان او د ټول واکانو واکمنی د میلاد څخه وړاندې څو کاله 1515 کاله مخکې پورې دغه د دوی واکمنی مکمله دوام درلود. راتو یوکراتید د یوکراتید د یونان باختری یو بل ټولواکی و چې هغه بیا په خپل امپراتوري کې یا په دغه خپل دولت کې داسې والیان په دنده ګماري یا داسې والیان په خپل امپراتوري کې انتخابوي یا ټاکي چې هغوی په هند کې د خپلواکو دولتونو لپاره شرایط برابروي. د خپلواک دولتونو لپاره داسې شرایط برابروي چې مثلا هغه په هند کې خپلواک دولتونه درامسته کېدو لپاره زمینه برابروي. چې کله یوکراتید واکمن شو نو د دولت پرزیدل او د یونان باختری امپراتوري جوړېدل شروع شو. یعنې په همدغه دوره کې د یونان باختری امپراتوري جوړیږي. د یونان باختری دولت څه ډول مثلا هغه د خطر سره مخ کیږي یا د پرزیدو سره مخ کیږي دا دلته دوه موضوعات رامنځته کیږي په دې وخت کې. یو دا چې د یوې خوا د اشکانیانو حمله، یعنی د یوې خوا اشکانیان پر دوی باندې حمله کوي په دغه امپراتوري باندې، د دغه امپراتوري په لویدیځ کې پر دوی باندې حمله کوي او په دغه وخت کې په همدې مهال کې د بلې خوا بیا د نن په دغه هیواد کې ستي قبایل د یونان باختری د خپلواکو دولتونو د پرزیدو لپاره زمینه برابروي. چې دغه دواړه دلایل د دې سبب کیږي چې یونان باختری د ماتې سره مخ سي یا د منځ تلو ته نږدې سي. چې همدغه دوه دلایل دي چې دغه د اشکانیانو حمله د ستي قبایل د نن په هیواد کې د دې زمینه برابروي چې دغه دولت له منځه ولاړ سي. یونان باختری دولت چې دی هغه تر میلاد 1515 کال په خوا خپل مرکز د بلخ څخه بګرام ته لیږي. موږ په زیاتره درسونه کې ویل چې بلخ یا بوختی د یونان باختری دولت هغه مرکز و چې بیا دغه د یونان باختری دولت کې یا د همدغه امپراتوري پر مهال 1515 کال مخکې دغه مرکز یا دوی خپل د امپراتوري د خپل واکمنۍ مرکز د بلخ څخه چیرې بیا بګرام ته، یعنی بګرام ته لیږدول کیږي. او خبره تر دغه ځای پورې رسیږي چې تر میلاد اویا کاله پخوا لومړی ساکان په سویلي برخه کې د افغانستان په سویل کې دوی واک ته رسیږي. هغه ځای واکمنۍ لاسته راوړي او سویل برخه د افغانستان د دوی تر ولکې لاندې راځي. چې بیا د ستي قبایلو یوې بله څانګه چې هغه د یوچی په نامه شهرت درلود هغه مهال دوی راځي بلخ نسی او د یونان باختری دولتونه لړۍ یا سلسله راپرځوي او دغه د یونان باختری امپراتوري له منځه وړي. یوچیانو د افغانستان په لرغونی تاریخ کې دوی د کوشانیانو په نامه ډیر مشهور دي او د کوشانیانو په نامه پیژندل کیږي چې موږ او تاسو بیا دغه د یوچی قبیله د قبیلې یو څنګه یا همدغه د کوشان چې دوی د کوشانیانو په نامه مشهور دي همدغه کوشانیان به موږ او تاسو په راتلونکي درسونو کې وایي چې کله دوی یونان دولت له منځه وړي بلخ نیسي نو په دې وخت کې کوشانیانو یوه لویه امپراتوري رامنځته کوي یو بله لویه امپراتوري رامنځته کوي چې موږ او تاسو بیا په راتلونکي درسونو کې وایي چې څه ډول حکومت هغه رامنځته کیږي او دوی بیا څه ډول امپراتوري لري. دا اوس موږ استاد د نن ورځې درس چې د یونان بخت لري خپلواک دولتونه و موږ دا وویل چې کله د سکندر هغه امپراتوري د یونانی قومندانانو ترمنځ وېشل کیږي نو یوه برخه یې د سلواکدیانو په اختیار کې هم ورځي چې هغوی بیا شام نیسي د شام سره هغه کومې سیمې چې تړلې دي هغوی هغه نیسي. یو کس چې هغه د لومړي دیوتس په نامه یادیږي هغه د باختر والد ټاکي چې کله دغه لومړي دیوتس باختر تزي نو باختر او سغدنیا خپلواک دولتونه اعلان نوی چې مکمل 210 څخه تر 215 مخکې تر زیږدیز کال پورې لومړی دیوتیس واکمنی کوي د هغه څخه وروسته دویم دیوتیس وخت رسیږي او د باختر کنټرول د هغه په لاس کې ورځي. هغه بیا خپل دولت په باختر کې خپلواک اعلانوي او د شکانیانو سره د بیا د دوستی اړیکې ټینګوي. د دې دولت یو بل ټولواکي چې موږ ولوستي چې هغه یو ډېر ځواکمن ټولواکي دی و هغه د یوتودیوم په نامه یادېدی چې یوتودیوم د خپل واکمنۍ په دوره کې د شامي سلواکدیانو حمله پر شا کوي د هغو سره سوله کوي او د هندوکش سویلي برخې بل دي چې هغه هلته جګړه وکړي یا جنګ وکړي بل جګړې څخه د هندي دولت له سلطې څخه ژغوري او په لویدیځ برخه کې د توس تر سیمو پورې هغه مخته ځي او دغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. په شمال کې کاشغرستان او سویل کې بلوچستان سیمې د افغانستان سره یو ځای کوي چې په دغه وخت کې یا په همدغه دوره کې باختر د زرو شهرونو یا هزار شهر نوم ترلاسه کوي. ورپسې مو د یونان باختر بل ټولواکي په اړه ولوست چې هغه جیومتریس و چې هغه بیا د سند او پنجاب پورې مخته ځي یعنې دغه سیمې نیسي شمالي هندوستان څخه د ګنګا تر څنډو پورې همدارنګه د سیهونو جیهون څخه د هند تر بهیرې پورې دی تر هغه ځای پورې رسیږي تر دغه ځایونو پورې دی خپل واکمني خپل دولت مخته وړي. د یونان دولت فتوحات چې هغه 1050 کال پورې مخکې تر میلاد پورې دوام درلود. د یونان باختري یو بل ټولواکي مو ویل چې هغه یوکراتید وو هغه په خپل امپراتوري کې داسې والیان انتخابوي چې هغه په هند کې د خپلواکو دولتونو لپاره شرایط برابروي چې کله یوکراتید واکمنیږي نو د یونان باختري امپراتوري چې د هغه جوړېدل شروع کیږي. لمنځ کې د دغه دولت یا د دغه امپراتوري پرزیدل او لمنځ تلل دوه دلایل لرلوده چې هغه مو ویل یو د اشکانیانو حمله او په لویدیځه برخه کې او بل هم ستی دننه په هیواد کې ستی قبایل و چې دغه د دې سبب کیږي چې دغه د یونان باختري دولت لمنځ ولاړ سي. یونان باختري دولت په 1050 کال مخکې تر میلاد خپل مرکز د بلخ څخه بګرام ته بیایي چې کله بګرام ته دوی خپل مرکز انتقالوي نو خبره تر دې ځای رسیږي چې لومړی سکان په افغانستان کې واک ته رسیږي. بیا د ستی قبایلو یوه څانګه چې هغه د یوچی په نامه شهرت لري هغوی بلخ نیسي ځکه دوی خپل مرکز بګرام ته لیږدوي. بلخ دیره چې بلخ نیسی د بلخ شهر نیسی چې بیا دغه د یونان باختري دولت په همدې ډول سره دغه دولت لمنځ ځي او کوشانیان یو بل کوشانیان همدغه یوچی کورنی چې وي یوچان چې ودی بیا یو بل لوی امپراتوري رامنځته کوي چې دغه یوچان د افغانستان په تاریخ کې بیا د کوشان په نامه ډیر شهرت لري چې موږ په راتلونکي درسونه کې وایو. زموږ استاد د نن ورځې درس هم دومره وو د نن ورځې درس په همدې ځای پاتې سیږي تر راتلونکي درس پورې تاسو بیا هم کورنۍ دنده لري درو پښتنه ته د تل په څیر جوابونه وایست. اول دا چې یو تودیم په اړه څه پوهیږي دیمتریس څوک او د هغه د کړو وړو په اړه څه پوهیږي یعنې د کوم کارونه وکړه څه ډول کړه وړای و او د یونان باختري امپراتوري پرسیدل څه ډول پیل شو یعنې دا څه ډول شروع شو چې د افغانستان د یونان باختري دولت لمنځ ځي د کوم ځای شروع شو په څه ډول دغه دولت پرځي شي او لمنځ ځي یا لمات سره مخامخ کیږي. نو زموږ استاد د نن ورځې درس هم دومره وو تر راتلونکي درس پورې تاسو په مهربانه اولی رب سپارم شو وخت ولرې شي چره
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لمه مهربانه را پس پیسې نامه سلامونه او نیک هیلې مې منې درنو زده کوونکو هیله د چروغ او جوړ سي او د صحت جامې بم پتن وي تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شر خلاص تویم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست را خلې نه شي بور سره ملتیا وکي او زموږ استاد سي د نن ورځې موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افغانستان حالت د مویانو په دوره کې دویم لوست پنځم څخه تر اتمې پاڼې پورې دی. نو درنو زده کوونکو تاسو هم د تل په څیر بیا هم د تاسو سره قلم او کتابچه واخلي. یو ځل بیا یادونه کوم چې د لوست د مهمو ټکو څخه تاسو نوټ واخلي ترڅو وروسته وکولای سي پر هغه باندې تکرار وکړي او لوست په ښه شکل سره تاسو زده کړئ. زموږ استاد تیر لوست چې وو هغه افغانستان ته د اسلام درتک په حق لوو د چې افغانستان ته اسلام څه ډول او په کوم کال کې راځي، د دې ترڅنګ د افغانستان اوضاع د اسلام څخه مخکې څه ډول وه او د افغانستان اوضاع د اسلام د څرګندېدو پر مهال د هغه څخه وروسته په څه ډول وه، اسلام څه ډول د کومو کسانو لخوا خپرېږي، لومړۍ کومې سیمې مثلا لومړی کوم د افغانستان کومې سیمې ته اسلام را رسیږي او د هغې خلک مسلمان کیږي، د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ او تاسو په تیر لوست کې معلومات لاسته راوړه او د لوست په پای کې موږ او تاسو کورنۍ دنده درلوده. کورنۍ دنده مو څلورو پوښتنو ته ځواب پیدا کول وه او د دې ترڅنګ د همهغه پوښتنو زده کړه وه، د هغه جوابونه زده کړه وه او د دې ترڅنګ دا هم موږ تاسو خپل تیر لوست په مکمل شکل سره زده کړئ. پوښتنې مو اول دا وی چې د اسلام در تک پل مهال زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو برخه کې کوم قومونه واکمن وه، د هغو ادیانو نومونه واخلي چې د هغه د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وه، او بل دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو د اسلام څخه هرکلی وکړ، آخري پوښتنه دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ. نو په دې هیله چې دا د څلور سرو پوښتنو ځوابونه ستاسو زده وي، ځکه د دې څرګندوی کوي چې ستاسو په تېر لوست باندې سر ښه خلاص سوی دی او ښه مو زده کړی دی، د نن ورځې زده کړې ته هم تاسو چمتو یاست. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. درس مو د افغانستان حالات امویانو په دوره کې. اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه لومړی راځو امویان پیژنو چې خپله اموي کورنۍ څه ډول یو کورنۍ وه. اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو چې یو څلوېښتم سپوږمیز کال یا شپږ سوه یو شپېتم زیږدیز کال څخه وروسته دوی اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کاله یې په اسلامي نړۍ باندې دوی حکومت وکړ. یعنی تقریبا نوي کاله دی پر اسلامي نړۍ باندې پر اسلامي سیمو باندې دوی خپله واکمني کوله او د دوی حکومت دوام درلودي. د امویانو د واکمنۍ پر مهال باندې اسلام ډیر پرمختګ وکړ، اسلام د نړۍ په ډیرو سیمو کې خپور سو او د اسلام زیاتره سیمې د نړۍ ډیرې سیمې په اسلامي احکامو باندې دوی وپوهېدل او اسلام هغه سیمو ته ورسېدی. د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا روښانه سولې او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرت العرب څخه خراسان یا اوسنی افغانستان ته راکډواله سوه یا افغانستان ته راغلل. د دوی په زمانه کې یعنی تقریبا د افغانستان ټولې سیمې د افغانستان ټول ولایت د اسلام په مبارک دین باندې روښانه سول. راځو د یحیی بن زید پاڅون ته، چې یحیی بن زید د امویانو په وړاندې څه ډول پاڅون کوي. د افغانستان خلکو ځینې وخت د اموي واکمنانو په وړاندې د پاڅونونو څخه چې د دوی د سیاسي مخالفینو د خوا ترسره کېدل د دوی ملاتړ کوه. یعنی د افغانستان خلک ځینې وختونه د هغو سیاسي مخالفینو لخوا چې کله په اموي واکمنانو باندې پاڅونونه کېدل، دوی د دغه پاڅونونو یا د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅون ملاتړ کوي، چې د دغو پاڅونونو څخه یو هم د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون وو چې هغه یحیی د زید د زوی پاڅون وو چې په جوزجان کې رامنځته سو او خپل یحیی بیا په 1324 زیږدیز کال کې د خپلو یو څلور شل تنه ملګرو سره وژل کیږي. دا هغه څخه وروسته بیا ابو مسلم خراسانی دی. عبدالرحمن چې ابو مسلم یې لقب و په سلم سپوږمیز او 1319 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفیدنج کې زیږېدلی دی او د زید زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د امویانو پر ضد باندې د پاڅون مشري دی په غاړه اخلي او په 1319 سپوږمیز کال کې بیا دی د کوچنی اختر په ورځ په سفیدنج کې د امویانو بیرغ راکښته کوي او بیا دی د عباسیانو تور رنګ بیرغ راپورته کوي او په دې ډول سره بیا د عباسیانو واکمني پیلېږي.
په دغه سیمه کې چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې هغه ځینې نامتو شهرونه نیسي یو په بل پسې، او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په 1320 سپوږمیز کال یا 1205 زیږدیز کال کې خلافت د عباسیانو ته لیږدوي. خو عباسی خلیفه منصور چې هغه د خراسان د خلکو ترمنځ یې د نفوس څخه ویره درلوده، بالاخره بیا هغه هم په 1320 زیږدیز قمري کال کې یا 1555 زیږدیز کال کې په 1040 سره وژني. او ابو مسلم په دې وخت کې 30 کلن. راځو امیر پولاد او امیر کروړ ته چې دوی کوم کسان وه. امیر پولاد د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و، چې دی هم هغه وخت چې د واورېدل چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني په شاوخوا باندې راټول سوي دي، دی هم په عباسي نهضت کې ګډون کوي. او امیر کروړ د امیر پولاد زوی دی، ده هم په عباسي پاڅون کې ډېره برخه درلوده او ډېرې زیاتې سیمې یې ونیولې یا ډېرې زیاتې بریاوې یې ترلاسه کړلې. دی چې و د پښتو ژبې یو ډېر پوه، یو ډېر لایق او ډېر پوخ شاعر هم و، او داسې ویل کېږي چې د اسلام د راتګ څخه مخکې لومړنی پښتو حماسي شعر هم ده ویلی دی. دا و درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د افغانستان د حالاتو اړوند مو معلومات لاسته راوړل، دا چې د مویانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات درلود، څه ډول پاڅونونه سوي وه. لومړی موږ په دې لوست کې د اموي کورنۍ په هکله معلومات لاسته راوړل، چې اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو او دوی 1320 سپوږمیز کال څخه وروسته اسلامي خلافت ترلاسه کړ، او نوي کاله دوی واکمني وکړل. د دې ترڅنګ د امویانو د واکمنۍ په مهال کې مو وویل چې اسلام ډېر پرمختګ کوي، اسلام نړۍ په ډېرو سیمو کې خپریږي. او همدارنګه د دې په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا باندې روښانه کیږي، او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرة العرب څخه افغانستان ته راځي. په سیمو د یحیی بن زید پاڅون وویل چې په دې وخت کې، یا د دغه کورنۍ د واکمنۍ په دوره کې، د افغانستان ځینې خلک د اموي واکمنانو په وړاندې چې کوم پاڅونونه کېدل د هغو ملاتړ به کوي. یعنی هغه سیاسي مخالفین چې هغوی د اموي واکمنانو سیاسي مخالفین وو، او دغه سیاسي مخالفین چې کله د اموي واکمنانو په وړاندې دوی پاڅونونه کول، نو د افغانستان خلک زیاتره وختونه د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅونونو ملاتړ کوه. چې د دغو پاڅونونو څخه مو یو پاڅون وویل چې هغه د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون و، چې هغه غړي یحیی د زید زوی و، او دی په دغه پاڅون په جوزجان کې رامنځته سوی و، چې بیا یحیی د خپلو 1320 تنو ملګرو سره په 1320 سپوږمیز کال کې دی وژل کیږي. چې د وژل کېدو څخه وروسته بیا ابو مسلم خراساني راپورته کیږي، چې دی هم د ده نوم عبدالرحمن او ابو مسلم یې لقب و. دی په سلم سپوږمیز کال یا 1319 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفید نج کې پیدا سوی دی، او د زید د زوی د یحیی له شهادت څخه وروسته د دغه د امویانو پر ضد چې کوم پاڅون کېدی، د هم هغه پاڅون مشري دی په غاړه اخلي. او دی په 1320 سپوږمیز کال کې د کوچني اختر په ورځ په سفید نج کې د امویانو پر ضد د امویانو بیرغ راکښته کوي، او د عباسیانو جنده چې هغه تور رنګ لري هغه پورته کوي، چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې نامتو سیمې نیسي په یو بل پسې. او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په 1320 کال کې خلافت د عباسیانو څانګې ته ولېږه. خو عباسي خلیفه منصور چې د خراسان د خلکو ترمنځ یې د نفوس څخه ویره درلوده، بالاخره بیا په 1320 قمري کال کې په 1040 سره ووژنه، او دغه مهال ابو مسلم چې و هغه 30 کلن و. د دې ترڅنګ مو امیر پولاد او امیر کروړ وپېژندل چې د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و امیر پولاد، او د هم هغه مهال چې دی واورېدی چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني په شاوخوا باندې راټول سوي دي، نو دی هم په عباسي نهضت کې برخه اخلي. دی چې و هغه د امیر کروړ د امیر پولاد زوی و، او دی هم په عباسي پاڅون کې ډېره زیاته برخه درلوده، ډېرې زیاتې بریاوې یې لاسته راوړې. د دې ترڅنګ دی د پښتو ژبې ډېر پوخ لایق او ډېر پوه شاعر و، چې د اسلام د راتګ څخه وروسته لومړنی حماسي شعر هم داسې ویل کېږي چې لومړنی حماسي شعر هم د ویلې دي. دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د افغانستان حالات د امویانو په دوره کې څه ډول و د دې موضوع اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړلو باندې وپوهېدلو. نو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او ورڅخه مو ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسې کورنۍ دنده لري چې څو پوښتنو ته به ځوابونه پیدا کوئ او د همدغه پوښتنو ځوابونه به تاسې زده کوئ. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه، یعنې کله چې د اموي خلافت پر ضد باندې ځینې پاڅونونه کېدل ولې د افغانستان خلکو د دغو پاڅونونو ملاتړ کاوه. بل دا چې امیر پولاد او امیر کړور د افغانستان په کوم ځای کې امارات درلود، دوی کم کسان و. په همدې لوست کې موږ او تاسې هم امیر پولاد او هم امیر کړور وپېژندئ. بله پوښتنه دا چې د ابو مسلم خراساني په اړه تاسې څه پوهیږئ؟ د ابو مسلم خراساني په اړه مو هم لنډ معلومات لاسته راوړل، هغه مو وپېژندئ چې دی څوک و، کوم کارونه کوي، څه ډول هغه کارونه مخته وړي، په دې باندې موږ وپوهېدلو. نو درنو زده کوونکو، همدغه درستو پوښتنو ته تاسې ځوابونه پیدا کړئ، هڅه وکړئ چې د درستو پوښتنه ځوابونه تاسې زده کړئ تر څو په لوست باندې وپوهېږئ. دا همدغه درو سرو پوښتنو ځوابونه زده کول ستاسو سره مرسته کوي چې په مکمل درس باندې وپوهېږئ، ځکه دغه درې سرو پوښتنې زموږ د مکمل درس هغه مفهوم دی یا په لنډو ټکو کې ستاسو سره مرسته کوي چې تاسې درس زده کړئ. نو ځکه د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دنده درکوو چې همدغه کورنۍ دنده تاسې په ښه شکل سره اجرا کړئ، ښه زده کړئ. او بل دا چې د هر لوستو پای کې په هغه ورځ باندې تاسو هڅه وکړئ چې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، او کم نوټ چې تاسو اخیستل دي هغه له ځان سره څو ځلې تکرار کړئ، درس په ښه شکل سره زده کړئ، ځکه زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلي دي. که چیرې تاسو په اول دوهم درسونو پوه نه شئ، هغه زده نه کړئ، نو په درېیم او څلورمو درسونو کې تاسو ته موضوعات پیچلي وي او ځینې شیان ستاسو لپاره سخت وي چې تاسو په باندې وپوهېږئ. نو ځکه د دغه کورنۍ دندې د ورکولو څخه مو هدف په هر لوست د هر لوست په پای کې همدا دی چې د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دندې درکوو، هغه ستاسو سره مرسته کوي چې د مکمل درس په مفهوم باندې تاسو وپوهېږئ، درس ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کړئ. او د دې تر څنګ تاسو وکولای شئ چې په ډېر ژر او په اسانۍ سره په درس باندې وپوهېږئ.
نو د نن زده کوونکو د نن ورځې درس مو هم دومره وو. د افغانستان خلک ولې د اموي خلافت پر ضد باندې پاڅونونه کوي او ولې دغه پاڅونونه ملاتړ دي دوی، د دې تر څنګ د امیر پولاد، امیر کړور او د دوی د اماراتو په هکله وپوهېدلو، او ورسره د ابو مسلم خراساني اړوند مهم معلومات لاسته راوړل. تاسې هم تر راتلونکي درس پورې په مکمل ډول سره دغه لوست زده کړئ او په دغه موضوعاتو باندې ښه ځان وپوهوي. نو نن ورځ هم درس مو هم دومره وو. نن ورځ درس هم دومره پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسې ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه ونی کی هیله میومنې درنو زده کوونکو هیله د چروغ او جوړو سي او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته نن ورځ د نهم ټولګي تاریخ مضمون دویم لسته شرح لاس وایم. هیله د چ نن هم د لوستره خلنې شی بوره سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. لومړی د احمدشاه بابا د نیکو خصلتونو په حق له پوهیږو، لکه څنګه چې موږ په تیر لوست کې د احمدشاه بابا د وکمنې دوسخه مخکې د دوران په حق له او د احمدشاه بابا د وکمنې دوسخه ورسته د افغانستان د حالاتو په حق له باندې وپوهیدلو. نن ورځ خپل دا وایو چې احمدشاه بابا د کوم نیکو خصلتونو درلودن کيو او په څه خاطر د خلکو په منځ کې زیات شهرت او ځانګړی ځای درلودي. احمدشاه بابا د معاصر افغانستان د بنسټ ایښودونکو په توګه د دې خاورې په جوړښت او همدارنګه د قومونو د یووالي د رامنځته کېدو په برخه کې د بریالۍ سو. د همدې عمله د خلکو په منځ کې خاص او ځانګړي ارزښت لري. نوموړی هغه پاچا و چې د هیڅ کله تاج پر خپل سر باندې نه ایښود، تشریفات یې نه خوښېدل، همیشه به لونګۍ تړل او د ځمکې پر مخ باندې کښېنسته. د دې تر څنګ د خلکو سره مستقیمه اړیکه درلوده، د سوله ییز شخصیت په توګه، یعنې د همیشه له خوښې دا د سولې لارې مختتلي. نو د سولې شخصیت په توګه د خلکو په شخړو کې تصمیمونه نیول. پورین تندی به د خلکو سره خبرې کولې. د یو هیواد پالون کې سړی و، په نړیوالو چارو کې هم د عدالت څخه کار اخیسته. کړکیچونه او کړکیچونه یې په سوله ییز ډول سره حلول او همیشه د نرمښت ملاتړ به یې کوي. تل به یې د دوستۍ له لارې چلند کوه په سیاسي چارو کې، سره له دې چې د ده هدف یا اراده چې وه هغه د خاورې پراخوالی و او د خاورې د پراخوالی هوډ یې درلودې، مګر بیا هم د وینو د تویولو څخه یې ډډه کول او وینه تویول یې نه خوښېدل. د ده د شو او نیکو اخلاقو له امله دی چې دی ښه او ډېر ښه او نیک اخلاق یې درلوده، د دې عمله د خلکو په منځ کې یا خلکو ورته د بابا لقب ورکوي او دی د احمدشاه بابا په نامه باندې یادېدی. بلاخره احمد شاه بابا د شپږویشت کاله واکمنۍ څخه وروسته هغه ناروغي چې د تورپیشه وه د همدغه اورپیش ناروغي